لمړی هم د مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونه. جمهوری ریاست د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وټاکه. ملګر ملتونو د افغانستان د جګړې لشکل خو غوښتي چې د اختر په شپو ورځو کې جګړه بند کړي. او د افغانستان د هوایي چلند خپلواک اداروي چې تر راتلونکو دوه میاشتو به د دغه هیواد د فضایي حریم کنټرول په بشپړه توګه افغانانو ته وسپارل سي. د هم بشپړ خبرونه. د جمهور ریاست د یو فرمان لمخې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وټاکل سو. د جمهور ریاست په لمخې راغلی چې په دغه کسانو کې شاه سلطان عاکفی د رئیس، صدیق الله توحیدی د مرستیال، کاون کاکړ، محمد علی امیری، عبدالقدیر کریاب، بشیر فاروق، اسدالله سعادتی، فیض الله زکی، صالح محمد رګستانی، شاه محمود میاخیل، صبرینا ثاقب، ډاکټره عالمه، عبدالمجید خانیزاده او د ملګر ملتونو استازی تادامی چی یماموتو د دې کمیسیون د غړو په توګه معرفي سوی دي. ملګر ملتونو د افغانستان له حکومت او وسلوالو مخالفانو غوښتي چې د اختر په شپو ورځو کې له جګړو لاس واخلي. د افغانستان لپاره د دغه سازمان ځانګړي استازی نیکولاس هیسم د اختر په مناسبت یو خبر کړي بیان کې افغانانو ته د اختر مبارکي ویلي او د جګړې دواړو اړخونو ته د نرمښت بلنه ورکړې ده. په ورته وخت کې په کابل کې د برېټانیا سفیر کارین پیرس افغانانو ته د اختر مبارکي ویلي او هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملي ګامونه واخیستل سي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر ته منسوب په یو تازه پیغام کې راغلی چې دغه ډله به د سولې او سیاسي حل لارې سربیره په افغانستان کې خپلې وسلوالې مبارزې ته هم دوام ورکړي. د افغانستان د هوایي چلند خپلواک اداره وایي چې تر راتلونکو دوه میاشتو به د دغه هیواد د فضایي حریم کنټرول په بشپړه توګه افغانانو ته وسپارل سي. د دغه ادارې عملیاتي مرستیال محمود شاه حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې د دې کار لپاره بشپړ چمتووالی لري او شاوخوا اتیا بهرني متخصصین هم په دغو چارو کې ورسره همکاري کوي. د افغانستان هوایي حریم د 2001 کال راهیسې د امریکایي او ناټو ځواکونو لخوا کنټرول لیږي. او روسي کورنۍ خبر ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د شل اووره نړیوال جام په غوروي سیالۍ کې په بي ګروپ کې خپل وروستۍ لوبه له کاناډا سره وکړي. د کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه په دغه ګروپ کې درې لوبې ګټلې، یوه یې بایللې او یوه یې د باران له امله بې نتیجې پای ته رسولې وه. د 2018 کال د شل اوورونو نړیوال جام لوبې په هند کې کیږي. په دغه لوبه کې د ګډون لپاره په سکاټلند کې د 14 ټیمونو ترمنځ سیالۍ روانې دي چې شپږ ټیمونه به ترې نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. دا کورنۍ خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د راپورونو لمخې په کشمیر کې 15 ملکان هغه وخت وشل شول چې پاکستان یې هندي پوځیانو پورې وبل ډزې وکړي. پاکستان هند ملامت کړی دی چې د سیالکوټ په سیمه کې تیره ورځ ډزې وکړي چې څلور ملکان یې ووشل او 15 یې هم ټپیان کړل. هند بیا وایي چې د پارګوال په سیمه کې د پاکستاني پوځیانو په ډزو یوه ښځه وژل شوې او درې ملکان هم ټپیان شوي دي. د پاکستان پوځ همداراس د هند جاسوسي د بي پیلوټ الوتکې د غورځولو ادعا کوي، خو د هند پوځ او هوایي ځواکونه د پاکستان دا ادعا ردوي. د فرانس پریس اژانس په وینا پاکستان د هند سفیر په اسلام آباد کې احضار کړی دی. د امریکا مرستیال ولسمشر وویل چې دی هیله مند دی چې د ایران د اټومي لانجې له تړون سره به کانګرس مخالفت ونه کړي. جو بایډن دا خبره وروسته تر هغه وکړه چې تېره ورځ د ډیموکرات ګوند له یو شمېر غړیو سره په شخصي ډول وکتل. بایډن وویل فکر کوم چې هر څه به د دې سربېره سم شي چې ډېری جمهوري غوښتونکي له دې تړون سره مخالفت کوي. جمهوري غوښتونکي د کانګرس په دواړو جرګو کې اکثریت لري. سپینه ماڼۍ د کانګرس له دریو برخو د یوې برخې رضایت ته اړتیا لري څو له ایران سره د شوي تړون په اړه موافقه وکړي او د تصویب لپاره یې ولسمشر باراک اوباما ته واستوي. کانګرس د دې تړون د څېړلو لپاره دوه میاشتې وخت لري. له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو تړون د جولای په 14 په ویانا کې وشو. ډیموکراتانو د دې تړون پر ضد هلې ځلې پیل کړې دي او ټاکل شوې ده چې نن به جو بایډن د ډیموکرات ګوند له سناتورانو سره وګوري. د بخښنې نړیوال سازمان د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو له مچې فدریکا مغیرینی څخه غوښتي دي چې په ترکمنستان کې د تشدد او زور زیاتي د مخنیوي لپاره لازم ګامونه واخلي. د غوښتنلیک په متن کې همداراس د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو څخه د روان کال تر اکتوبر پورې په دې اړه د رسمي بحث غوښتنه شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي امنیتي ځواکونه او د زندانونو ساتونکي په ازبکستان کې له تشدد کار اخلي او د بندیانو د کورنۍ غړیو ته هم سزا ورکوي. په لندن کې میشته د بشري حقونو دغه ډله وایي چې اروپایي ټولنه د بشري حقونو پر دغو سرغړونو یو مخ پټه خوله ده. د جاپان ولسی جرګې موافقه وکړه چې جاپاني پوځیان کولی شي چې د جاپان له خاورې بهر له اړتیا سره سم ځای پر ځای شي. استازو جرګې دا لایحه چې د سر ریاضم شینیزو ابي په مشۍ حاکم ائتلاف وړاندې کړې وه په اکثریت تایید کړه. اپوزیسیون دا رای ورکول بایکاټ کړل. سر ریاضم ابي له رای ورکولو وروسته وویل امنیتی وزیر د جاپان شاوخوا له مخ په زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ دی. له دې نظره دا یوه ډېره مهمه لایحه ده. څو جاپانیان وسطیا او همدارس هیواد وژغوري چې په جګړې کې دخیل نشي. سر اعظم ابي په دې ډول په سیمه کې د چین مخ په زیاتېدونکي حضور ته اشاره کوله. اوس په دا تصویب شوې لایحه جرګې ته مشرانو جرګې ته ځي چې هلته هم د سر اعظم ابي ائتلاف اکثریت لري. د نظر پښتنو له مخې د جاپان تر نیم ډېر خلک له دې لایحې سره مخالف دي. له دې لایحې سره مخالفان وایي چې له دې سره د جاپان سوله ییز دریځ چې له اویا کلونو راهیسې یې خپل کړی دی اغېزمن کېږي او ښایي جاپاني پوځیان په بهر کې له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره په جګړو کې ښکېل شي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د اساسي قانون د تعدیل یوه مسوده د اوکراین پارلمان ته استولې چې د دې هیواد جنوب ختیځو سیمو ته خود مختاري ورکوي. د پارلمان په ویبپاڼه کې ویل شوي دي چې دغه مسوده د دونیتسک او لوهانسک سیمو ته د ځانګړي موقف غوښتنه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو، فرانسې او جرمني مشرانو له پروشینکو غوښتي وو چې د منسک د موافقې د عملي کېدو لپاره به په اساسي قانون کې تعدیل راولي څو دغه سیمې خود مختاره شي. د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو پخوانی قمندان ایګور ګریکین د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یوې قانوني دعوې د اقامې له مخې په رسمي توګه د مالیزیایي الوتکې ام ایچ ولس په ویشتلو او نسکورولو مجرم وپیژندل شو. په شیکاګو کې د قانوني دعوې اقامې همدارس ګریکین ملامته بللی دی چې دا کار یې د کرملن د خوشحالولو لپاره کړی دی. دغه مالیزیایي الوتکه تیر کال د جولای په 12مه له امستردامه کوالالامپور ته د اوکراین پر سر روانه وه چې وغورځېده او پکې 298 سپرلۍ بوټل شوې. د قانوني دعوې اقامه په دې پیشه کې د 13 وژل شویو مسافرو د کورنیو لپاره د 900 میلیونه امریکایي ډالرو د تاوان غوښتنه کوي. وکیل فلوید ویسنر په متحده ایالاتونو کې له زور زیاتي څخه د قربانیانو د ساتنې له لایحې په استفادې سره غواړي چې د ګیرکین د امریکا یوې محکمې ته راولي. ویسنر وویل د قانوني دعوې اقامه د پیسو لپاره نه ده جوړه شوې. دا د دې لپاره ده چې له ګیرکین څخه پوښتنې وشي او پر روسیې فشار راوستل شي څو هغه کسان چې مجرم دي نړیوالې محکمې ته حاضر کړي. ټاکل شوې ده چې د ایروزون مالي وزیران نن د یوې غونډې په ترڅ کې یونان ته د څو ورځو په ترڅ کې د 5 میلیارد ایرو پور د ورکړې موضوع وڅېړي. په فرانکفورت کې د اروپا د مرکزي بانک شورا دا موضوع څېړي چې څرنګه د یونان بانکونه وژغوري. په یونان کې د جون له 9 را پرې خو د بانکونو اکثر فعالیتونه بندي او له بانک د ورځې څوک له 6 یورو ډېرې پیسې نشته ایستلی. تېره ورځ د یونان پارلمان د اقتصادي اصلاحاتو لایحه د 299 موافقو او 48 مخالفه رایو په ورکولو تصویب کړه. دغه لایحه پر خرڅلاو مالیه زیاتوي او د تقاعد په سیستم کې اصلاحات راولي. اروپایي مشرانو له اتن څخه د دې اصلاحاتو غوښتنه کوله څو په بدل کې یونان ته 6.5 میلیارده مشروط پور ورکړي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
نو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونه دوم برخه ته خراغلست دوستانو. د بحث موضوع د ملي وحدت حکومت په ثبات او بي ثباتۍ کې د پخواني حکومتي وشانو ونده. محترم ملمانه دي د کابل په چلو کې د افغان نشراتي مرکز مشر خاغلی حاجی سیف سید داود، د سیاسي مسلو او چارو کارپو خاغلی صدیق پتمن.
بله، در قسمت اول بحث سوالا را طرح کردیم. در مجموع حاجی سید داود، مثلا اگر دکتر سیف عبدالله آقای کرزی هم اگر انتقاد میکنن یا مستقیم یا غیر مستقیم، منتها در حقیقت امی رژیم فعلی رو انتقاد میکنن، برای اینکه رژیم فعلی هم مجزاز رژیم گذشته نیست و مثلا از بن گرفته تا به امروز هم دکتر سیف عبدالله هم دیگرها کلشان نقش اساسی داشتن. یعنی یک رژیمی که یعنی نتیجه فعالیت های امی اشخاص هستن. یعنی اشخاص اگر رژیم به نام آقای کرزه یا اکس وای زد دشنام داده برنم، او در حقیقت بر خود دشنام نمیتنسه.
جناب نظر چه بسیار یک مسئله خوب اشاره کردن. اصلا همی مجلس بن ایتور فکر کنن که یک اصل بود، یک چارچوب بود برای نظام و سیستم افغانستان. متاسفانه اتفاق نامه دوباری که بعد از انتخابات به وجود آمده و توسط جان کری، ایره فکر کنن که کاپی یا مو تفاهم نامه بن است. منتها از لحاظ هنری اگر ما برزی یک توجه کنیم و ایست که هر اثر هنری که کاپی میشه باید در قلم کاپی یا معادل اصل باشه یا از اصل کده خوب باشه. با کمال تاسف در افغانستان متاسفانه ای کاپی که صورت گرفته ای از او توافقنامه که در بن صورت گرفته هم بسیار ضعیف است. اما در پالوی ازی ما اگر تمام مسائل ایتر به 13 سال و 14 سال رجعت بیتیم یا مثلا ایتر فکر کنیم که ما سفرهای داشتیم به پاکستان و امریکا و چین و عربستان سعودی و دنیا امره با تفاهم کرده، دنیا کمک میکنه، در افغانستان سلم، من فکر میکنم که کار آقای غنی و آقای عبدالله به این خلاصه نمیشه. من چند ماه پیش هم خدمت شما این مسئله را از این میکروفون عرض کردم که اینا بسیار زیاد در داخل باید کار کنن و ایست که تا که پشتوانی داخلی اینا نداشته باشن، من فکر نمیکنم که تنها به این کفایت کنه که امریکا ما را کمک کنه یا پاکستان برای ما صلح را بیاره. ایده ای طور اقالت که ما میبینیم مثلا مشکلات زیاد وجود داره. مثلا یک تعداد اشخاص و افرادی که دمی 13 سال وزیر بودن اونا والی شدن، یک تعدادی که والی بودن اونا وزیر شدن. باز ما دوباره او 13 سال اگر ما ایتر نقد میکنیم و ارزیابی میکنیم، حداقل حق هر قدم را که فعلا ما مگذاریم باید تو قدم سر سنجیده باشه و قدم باشه که ما در 13 سال از این مشکلاتی که پیشتر برش اشاره شد حداقل یک چیز آموخته باشیم. اگر ما فرضاً از او کده بهتر یک قدم باز با پیش میگیریم، دیگه متاسفانه باز نه تنهایی که آقای کرزی انتقاد میکنه، مردم هم هر روز مایوس میشن. مردم هر روز مثلا ما برتان یک مثال دیگه شمیتم، شما فکر کنین در این نو ما والی پکتیکا انتخاب شد، دوباره برطرف شد. شما خبر دارین والی که در عجیمی میز شما امره ما دو سه دفعه در صوباتا بود برای بامیان انتخاب شد، پیش از که بامیان بره سی هفته در برابر از تظاهرات شد که آدم باید نبه، این مشکلات داره در بامیان. همونطور شما خبر دارین چند روز پیش در قندوز مردم مظاهرات کشیده بودن به ارتباط والی قندوز. اینی همه مسائل است که مردم میخواستن که یک تغییر مثبت به وجود بیاد. اگر فرضاً باز هم از بد کده بدتر میشه، طبیعیه، پس که مردم صدای خدا میکشن، مردم انتقاد میکنن. دیگه پیش از اینکه دکتر سیب عبدالله سر از این مسائل برای مردم روشنی لطف کنه، نظر ما ایست که هر دو جناب، هم دکتر سیب اشرف غنی هم دکتر سیب عبدالله، بین خود با یک تفاهم برسن. مثلا تعینات اعلان میکنن اما بعد از یک انتقاد میکنه که ما این تعینات قبول نداریم. اینی مسائل است که ذهن مردم رو بسیار مخشوش میسازه. تا که دو نفر بین خود با تفاهم نرسن، مشکل است که مردم سر زنا اعتماد کنه.
بله، انجینیر صاحب محمد عاصم والی صاحب ولایت پروان هم در خط تلفن هستن. انجینیر صاحب خوش آمدین صاحب برنامه.
استوری ماشین
سلامت باشین، بخیر است. سلام خدمت شما و سلام خدمت دوستان شامل بس و همه شنوندگان عزیز.
بله، با آقای احمد شاسپر هم که فعال جامعه مدنی از قندار هستن بر از نام خوش آمدید میگویم. با اجازه ایشان صاحب، ما از انجینیر صاحب عاصم امی سوالا را میخواییم در مجموع خلاصه کنیم برشان، بگوییم که امی به اتفاقی وری بیانات دکتر صاحب عبدالله در خود حکومت و همچنان انتقادشان از آقای کرزی به یک حساب تیشه بر ریشه خود زدن نیست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. باید عرض کنم که در رابطه با اداره مملکت تا پیشبرد امور کشوری مسئولین بالای دولت طبیعتاً به ارتباط مسئولیت مهمی که به عهده‌شان است و تصمیمی که اتخاذ میکنند، طبعا او قدم هایی که برداشته میشه و او مطابق پروگرام به صورت نتیجه بخش پیش برده میشه یا پیش میره و یا کسی در یک جای نصب میشه، تصمیم اتخاذ میشه، او به تطبیق اجرا گرفته میشه. در صورتی که نتیجه مثبت باشه و مطابق دلها بازدهی داشته باشه، او را حکومت و مسئولین طبیعتاً با پیش میبرن، توشه میتن، مطابق پروگرام کار خود ادامه میتن و اگر در او نواقصی وجود داشته باشه یا عزل و نصب یا تصمیم نتیجه دلخواه را نده و در او مشکلات بروز بکنه، چی مورد حمایت مردم واقع نشه، این موضوعات از جمله مسائل طبیعی است. و یا ای که خود پروگرام و پالیسی به شکل باشه که نتیجه لازمه نتانن از یک تطبیق یک پروگرام به دست بیارن، لازم است که در او باید تجدید نظر بکنن، او را تغییر بتن. و نقطه دوم هم که در یک چنین تصامیم اگر عزل و نصب مورد بحث باشه و اگر اتخاذ یک سری از تصامیم در سطح رهبری بالای دولت و رده مسئولین رده اول دولت، گاهی وقت یقینا بحثایی که صورت میگیره هدایت کتبیش و هدایت قاطعش بعدن که رئیس جمهور مطابق قوانین افغانستان صلاحیت درجه یک را در تمام امور دارند، اونا به اساس دستور کتبی او تصمیمی که بحث میشه در مورد در یک مجلس او را تنفیذ میکنن. احیانا اگر حکم صادر شده با فیصله هایی که در مجلس صورت میگیره بین مسئولین دولت و نظام مغایرت داشته باشه و یا در او تفاوت وجود داشته باشه، طبعا او ای که دوباره او در میان گذاشته شوه یا او نشاندهی شوه، بالاش انگشت گذاشته شوه، این معنای مخالفت و مخاصمت و بالاخره متوقف ساختن امور نیست. یقینا یک چنین موارد معمولا رخ نمیده، ولی گاهی احتمال داره و معمول است که پیش نیست.
بله.
به هر صورت در رابطه با پیشبرد امور کشور افغانستان در شرایط و وضعیتی که امروز ما قرار داریم، مخصوصا بعد از سال 2014 که تمام مسئولیت ها با عهده دولت در عرصه تامین امنیت و قوای مسلح گذاشته شده، مشکلات مالی و کمک های بین المللی از ناحیه کم شدن از اونا یک موضوع بحث است که دولت در این عرصه ها تدابیر لازم روی دست بگیره، اونا یک سری از چالش ها در رابطه با تغییر یک سری از تصامیم کلان، چه از ناحیه کمک های گامی بین المللی و چه از ناحیه حمایت های سیاسی و معنوی از اونا، ما با یک سری از تصامیم جدید
بلست.
و یا خلای به اصطلاح همکاری ها روبرو هستیم که اینا چالش ها در متوجه دولت وحدت ملی است و رهبران حکومت وحدت ملی با یک چنین مشکلات هم مواجه است.
تشکر.
در صورت در یک چنین جو و فضا تصمیم گیری و اتخاذ تصامیم پس از مشکلاتی که احیانا نسبت به او انگشت گذاشته میشه بروز میکنه و به وجود میاد.
بله. تشکر روستا به هم تاسو خبر وکړی ولی سه محترم په پلان کې اوسئ. اوس د کندهار ولایت د مدني ټولنې فعال ښاغلی احمد شاه سپر له موږ سره دی. سپر صاحب، خبرونه دې تعقیب کړي خو ضرورت نشته چې زه تکرار کوم. د بحث موضوع د ته معلومه ده د ملي وحدت حکومت په ثبات او بې ثباتۍ کې د پخوانۍ حکومتي مشرانو ونډه. د محترمو میلمنو خبرې به مې اورېدلې، ستاسو نظر غواړو په دې ارتباط.
بله، لومړی خو سلامونه او احترامونه تاسو او ستاسو درنو میلمنو او ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې
کوم. وعلیکم
السلام.
خبرې خو پوهانو ډیرې وکړې، پر ځای خبرې وکړې. په افغانستان کې خو اصلا د بیچ فقی بستر په دوسری حکومت کې دی، دوسری نه حتی درې سری حکومت دی. نو تر اوسه پورې موږ په افغانستان کې دا ډیموکراسي نه ده پیاده کړې. د انتخاباتو کمیسیون مستقل کمیسیون نه و چې په نتیجه کې دوی ښه انتخابات نه سوای سازماندهي کولی، او دا یو پلان شوی کار و، یو پلان شوی چاره وه چې باید
یعنی دا د پخوانی حکومت د پخوانی حکومت وظیفه وه چې دا کارونه یې سم کړی وای، که څنګه ستاسې د خبرو نه داسې معلومیږي چې په مخ کې
بلې په پخوا کې د انتخاباتو کمیسیون همدغسې مصلحتي کمیسیون جوړ شو، او مسئله داسې سازماندهي سوله چې باید د انتخاباتو نتیجه همدغسې وي چې ومنلیدله، یعنی ګټونکی او بایلونکی اعلان نه شي، او په نتیجه کې یې د موقت حکومتو یا لا قانون څخه د لا قانون و طرف ته تګ باید منځ ته راشي. دا فجی چې د پخوانی چارواکو په هیڅ صورت نه د غوښته چې په افغانستان کې د تربی وروسته یو مثبت بدلون دی په خپل سترګو ویني، او خلک یې د هوساینې ګوله پورته کوي او ډیموکراسي یې عملا پلی شي. د مثال په توګه په پخوانی رژیم پخوانی نظام ډېر کوشش وکړي دا دولس کاله دیارلس کاله چې د طالبانو سره د سولې مذاکرات منځته راشي، مګر دوی په خپل ټول ژوند کښې پر دې باندې بریالي نه سوله چې طالبان یې حداقل وایي چې موږ د افغانستان د دولت سره تفاهم ته آماده او حاضر یو. موږ د امریکایانو سره خبرې کوو ځکه دا نظام د امریکایانو نظام دی، اما کله چې نوی نظام پر دې بریالی کېږي چې تفاهم طالبان واداره کوي او بالاخره رسمي تفاهم د افغانستان د دولت سره ترسره کېږي، دا په خپله یو بریا ده چې د زاړه نظام علمبرداران یې نه شي تحمل کولی. نو ځکه ستونزې ایجادول غواړي او یا ایجادېږي، او د دې کار لپاره بستر هم د دوه سري حکومت جوړش برابر کړی دی. دوه سري حکومت خپل منځ کې توافق نه لري، او
وروسته به بیا دې موضوع ته راشي. سپر صاحب بخښنه غواړم، په یو دقه اوسه چې پتمن صاحب مو خبرو کې هغه مخکې خپلې خبرې نیمګړې پرېښې وې، په لین کې اوسئ، بیا به هم تاسو ته نوبت درکړو. پتمن صاحب، تاسې د خپرونې په لومړۍ برخه کې څه ویل چې اساسي قانون به پخواني جمهور رئیس ته څنګه څه وکړي؟ خبره پاتې وه.
خبره مې په یاد ده. په حقیقت کې د افغانستان ټول قوانین چې تاسو وګورئ چې د اتم اساسي قانون دی او د تېرو اساسي قانون په الهام اخیستلو سره جوړ شوی دی، دغه قوانین د افغانستان که اساسي قانون دی که فرعي قوانین دی، د حکومت سوری په دې باندې شته، یعنی همیشه د حاکمه قدرت د ارادې تمثیل کوي که ټول قوانین تاسو وګورئ نسبت دې ته چې په یو بې طرفه ماحول کې جوړ شوي وي. چون په افغانستان کې د قدرت پرېښودلو عنانه نه وه، نو دا یو قسم باج په اساسي قانون کې راغی چې موږ یې رئیس جمهور ته ورکړو، چې هغه رئیس جمهور چې لرې کېږي نو پرته د اجرایوي صلاحیتونو نه نور به ټول امتیازات ولري. دا باج و، یعنی په حقیقت کې دی چې موږ د ولسواکۍ دپاره او یا د رئیس جمهور دپاره ورکوو. ښه، ولسواکي خو پکې ګډه وډه شوه، تاسو ولیدل چې دا جنجال راغی، مګر بیا هم که تاسو که موږ دغه نورمال شکل دوام وکړي او هر پنځه کاله بعد یو رئیس جمهور راځي، نو بیا به تاسو څومره اپارتمنونه لرئ او څومره به لویې لویې حویلۍ لرئ؟ بیا به یوازې کرزی صاحب نه وي، بیا به ډاکټر صاحب غني وي، بیا به نور وي، بیا به نور وي. دا پخپله د افغانستان لپاره یو پرابلم زیږي چې امیدوار یم په راتلونکي لویه جرګه کې که په اساسي قانون باندې جوړېږي په دغه مسایلو باندې غور وشي. مګر هغه څه چې زه غواړم ستاسې د لارې نه د افغانستان حکومت ته ووایم، هغه دا دی چې د افغانستان حکومت هم نیمګړتیاوې لري هم لاسته راوړنې لري، اما دوی نیمګړتیاوې پټوي، لاسته راوړنې نه تشریح کوي. دغه یوه تشه ده چې په دې حکومت کې موجود ده، بې اتفاقي دي. مثلا دا سخنګویان چې تاسو وګورئ په دا میزونو کې چې په ټلویزیونونو کې ناست وي، یو څه وایي بل بل څه وایي، او دا یو طرف خو قطعا نماینده نه لري. د ډاکټر صاحب غني ګروپ خو په دا ټلویزیونونو کې هیڅ څوک نمایندګي نه کوي چې د دا خبرې تشریح کړي، د دا خبرې توجیه کړي. هغه بل طرف بیا همیشه تعارض کوي، همیشه خبرې کوي، همیشه د حکومت پلانونه سپوتاش کوي. نو په دغه شو حالت کې پخپله د افغانستان خلک په تشویش کې کیږي چې دار جمهور څه کم خواته روان دی، د اجرایه رئیس کم خواته روان دی، آیا موږ یو حکومت لرو که نه لرو، او دا حکومت څه کوي. یوازینۍ لاسته راوړنه چې هغه قابل د ستایل ده چې دوستانو ما ته اشاره وکړه، د رسول خبرې دي چې ډاکټر اشرف غني جان مقابل خانې کې چې د رسول خبرې د افغانستان په ګټه دي. زما پیشنهاد به دا وي چې د افغانستان حکومت دغه تفاهم نامه چې اوس د امضا کړې ده تر هغه مرحله ورسي چې د افغانستان لویه جرګه دایره شي، او په لویه جرګه کې دغه مشکل د افغانانو حل کی چې په اساسي قانون کې کوم تغییرات راځي. د افغانستان خلک ته نه د راتلونکي کال باید د وحدت کال وي، د ګډ کار کولو کال وي. دا مهمه نه ده چې څوک په کوم موقف کې دی، څوک چیرته دی، اما د افغانستان خلک باید د تکلیف نه خلاص شي چې د دوه ادرسونو سره همیشه د دوی سره معامله کیږي. د اجرایه رئیس ویاند یو څه وي، جمهور رئیس پټه خوله دی، دغه ویاندویان هیڅ نشته دی چې دا څه کوي څه کیږي. زما پیشنهاد به دا وي دا دواړه خواوې په یو وخت له د افغانستان د حکومت سره معامله وکړي.
بله تشکر.
انجینیر صاحب والی صاحب محترم منوز هم در خط هستین صاحب، میشنوین ما را؟
تلفن قطع شو فکر کنم.
بله تلفن بخیرم.
خب بیا بکوشش
خیر باشه. خب آجی صاحب محترم، مسئله است که کارشناسا یک چیز میگه و رهبرا یک چیز میگه و وکیل صاحبا دیگه چیز میگن، هر کس هر چیز میگن، منتها در فیسبوک مردم اکثریت اتر یک فکر میگن که اگر اموز میدیای سوسیال میدیا که میگن وار اگر در نظر بگیریم و در مجموع اتر فکر میبرایه که امی گروپ مجاهدین در 12 سال یا 20 سال گذشته اینا در مجموع اصلا امی موافق نبودن و اینا امی دولت مداری را یاد ندارن، اینا غیر از تفنگ و تفنگ بازی و از ایگپا دیگه چیزا اینا نشان دادن که تجربه ندارن. حالا از یک طرف هم خود آقای دکتر صاحب عبدالله امیر قبول میکنه، میگه گذشته در فساد اداری کلشان بود. خب حکومت گذشته را اگر ملامت کنه کی هستن؟ خب اسماعیل خان است و نمیاس آقای نور است و امی کلشان دوستم و کلشان در ایا شریک بودن. این خودشان هم یعنی غیر مستقیم یک اعتراف به ایست که ما نتانستیم که یک دولت اساسی را جور بکنیم، یعنی به مردم خدمت بکنیم و از این قبیل مسائل صلح بیاریم و در مجموع کلش ناکام واریس از نقطه نظر فیسبوک صاحب. از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه کنین چه فکر میکنین صاحب؟
جناب نظر صاحب، به مسئله که مجاهدین موفق نبودن و نیستن، من فکر میکنم که نظریات دوستای ما بجای خود صاحب است، اما به نظر ما شما خبر دارین که بعد از 9/11، بعد از توافقنامه بن، یک تعداد هم از امریکا و اروپا و استرالیا افغانستان تشریف آوردن و به نام تکنوکرات دیجا واقعا لباسای بسیار مقبول و نکتایی بسیار خوب و فعلا هم اونا که 13 سال یا وزیر و یا والی و یا معین بودن، زندگی به مراتب از رؤسای جمهوری ازبق امریکا و اروپا کده دیجا خوب جور کردن و بالاخره این مسئله به این برگشت که حتی در شورای ملی فیصله شد کسایی که دو تابعیت داره او باید برای پست وزارت کاندید نشوه. یعنی به این معنا که در ایج یک ضرب المثل ما داریم بین افغان ها، میگه مجاهدینی که به افغانی رشوت میگرفتن، حال کسایی که از خارج آمدن به دلار رشوت میگیرن. دیگه این گپ من فکر میکنم تا حد در ارتباط همه مجاهدین صدق نمیکنه. به این معنا اشخاص و افرادی که بعد از بن آمدن، شما خبر دارین که 3 گروه بسیار عمده بودن در راست تکنوکرات ها، خود آقای کرزی و همچنان دکتر صاحب عبدالله هم به ارتباط جبهه شمال تشریف داشتن. دیگه ای طور قضاوت همه عمومی کده نمیتانیم.
بله همیشه سب آجی سب متعرم قضاوت ها همیشه نسبی است، گفته شما رو من قبول دارم، منتها ایران باید قبول بکنیم هر کس که در سابق یعنی در داخل کدام ارتباط از مجاهدی نمیداشت و از خارج سب اگر بس کتدان خود میگن که مرغم شکار کنه و کابل آمده نمیتانه سب، یعنی یک گپ آمه است، یعنی هر کدام از اینا یک گارانتیه که در کابل داشتن که تانستن بیان سیب. یک نوعی را باید فراموش نکنیم. نظر پتمن سیب در مورد بگیریم. پتمن سیب شما چی فکر میکنید؟
بتایید صحبت های جناب عجی صاحب، اصلا هر دو گروپ، گروپ مجاهدین و گروپی که از غرب آمده بودن، هر دویشان، اگر ما سر ناکامی حکومت صحبت میکنیم، هر دویشان در حقیقت دی شریک هستند. ببینین دوسیه هایی که فعلا سرشان بحث میشه تنها دوسیه هایی نیستن که مجاهدین داره، دوسیه هایی که سرشان بحث میشه و شرکت هایی که سرشان بحث میشه، خب مجاهدین خب ایرم گفته میتنه که بزور گرفتیم، ولی من دوستایی که بزورم نداشتن، تنها قلم داشتن و تنها تکنوکرات بودن، همقدر پول های فراوانی را که فعلا داره و همقدر قدرتی که دارن که نی دکتر سبغنی از پیششان شور خورده میتنه و نی آقای کرده از پیششان شور خورده میتنه، اساسا هم مجاهدین و هم همی تکنوکرات هایی که از غرب آمده بودن، حتی تیوری های را آوردن در افغانستان غیر قابل تطبیق بودن و ناکامی که فعلا است و همی پول هایی که ضایع شدن، شما همی دیزاین پروژه ها را که ببینین، یک پروژه که قیمتشان $100,000 بودن، همی دوستایی که از غرب تشریف آورده بودن او را به $10 میلیون دیزاین کردن. اگر یک بحث شما باز بگیرین که این پول ها در کجا ضایع شده و این پول ها را کی ضایع کرده،
بله.
ممکن مجاهد سرشان یک پلازا جور کرده باشه،
تشکر،
تعمیر جور کرده باشه،
فاطمه،
ولی کسی که در خبر تکمیل بود، کسی که تکنوکرات بودن حتی جای پولشان معلوم نیست که در کجا او را ضایع کرده که ما درک از او را پیدا کنیم که این پول در کجا رفتن.
تشکر روستا به بعد الگ چه در موضوع چه دغه اونو وضو چې است د پخوانی او کسانو نفوذ یا وند په دې سبات او به سبات کې په دې باندې خبر کو سپار سپ تاسو خپل روستي خبره وکړي چې څه باید وشو. او سپار سپ بخنه ډیره غوړم چې سپ د سپار سپ تلیفون قطع نشي د رخصت د نظر به واخلو به چې د سره خدای پمنې وکړو. سپار سپ څه باید وشي چې دغه مداخله او د شان بند شي او افغانان، یعنی د د حکومت او د افغانانو او د حکومت ترمنز د فاصله کم شي او خدماتو کې خلکو ته حکومت ساسه په نظر څه باید وشي؟
څه پښتنه ده او فرځای پښتنه ده اوس خو په افغانستان کې دغه د ملي یووالي تر نامه لاندې حکومت پر افغانستان پر خلکو تحمیل شوی دی، نو باید دا د افغانستان خلک تحمل کړي او و شی لارې ته باید و سمې لارې ته باید سوق شي تر څو د دوی په توسط افغانستان و ولس ته خدمتونه راځي. لومړی خو دا دی چې د افغانستان ګټې باید دوی دواړه په نظر کې ونیسي او خپل اختلافات ډېر ژر د ثانوي نه کړي. کومه مسله چې اختلاف سره لري هغه باید صحبت سره وکړي په خپلو منځو کې او د ګذشتو سره باید تفاهم او توافق ته ورسیږي. نو زما نظر په دې مورد کې مشخص دا دی چې دوی د اختلافاتو د رسنۍ کولو څخه ډډه وکړي او د اختلاف پر ځای د دغه چکې څخه پند واخلي چې نور د دوی د اختلافاتو څخه ناوړه استفاده کوي او افغانستان و ګډوډي ته بیایي و بې نظمۍ ته بیایي. نو د دې دپاره چې افغانستان بې نظمۍ ته ولاړ نه شي، دوی باید خپل په منځ کې ګذشتونه سره ولري، تعامل سره ولري او ډېر ژر اختلافات رسمي نه
کړي. ډېره مننه د قندهار ولایت د مدني ټولنې فعال ښاغلی احمد شاه سپردا چې حاضر شولې د خپرونه کې له موږ سره ویلې. تاسو نه دنیا مننه، انشاءالله په راتلونکو خپرونو کې به بیا هم له تاسو سره په تماس کې. کور دې ودان، سلامت اوسې، بېرته راګرځو کابل سټډیو ته. حاجي صاحب تاسو کومه خبره کوله؟ مهرباني.
او زما ارزاو سب دا دی نظر سب دو سوال پا ارتباط دلتا تاسپه که سوا شپگشتم دو سرطان دو سال وخکال دو مخ شهید داود خان پا دیو رس کودتا وکره او آغی بیا اعلان وکره چه ما شهید نظام رنگ او جمهوریت طول شان دا داود خان او دا دی تیم پا محور باندی چرخیدل. تاس وروس تا دیدین او کلا چه سور کودتا کیگی بیا دا خلق دیمکراتیک گند آغوی ویلی چه منگ افغانستان تا نجات ورکه او دلتم د کورنۍ نظام په ځای ولسواکي راوسته او دلته یو دیموکراتیک نظام راوست. هغوی د دې ادا کړ. مجاهدین چې راغله، مجاهدینو ویل چې موږ افغانستان د روسانو د منګلو نه راوایستو، افغانستان آزاد کړ. ورپسې کله چې طالبان راځي، هغوی بیا وایي چې موږ افغانستان د شر و فساد نه خلاص کړو. بالاخره موضوع چې نن حامد خان کرزی وایي، هغه دا وایي چې ما په دې 10 کلونو کې افغانستان د تروریزم د منګلو نه خلاص کړ. نو زه نظر صاحب ته داسې وایم چې متاسفانه که چېرته موږ دغه 2 کاله چې سبا ته پوره کېږي دغه ټول سره ورځو، متاسفانه دا په شخصي محورونو باندې څرخي. د دغې نظامونو نه یو نظام هم د سیدا کول نه شي چې واقعا هغه څه چې دی ویلي او خلکو سره وعده کړي وي په دې دو څلوېښت کالو کې هغه واقعا په انساني لحاظ په اسلامي لحاظ په افغاني لحاظ دوی په عمل کې پیدا کړي. اوس هم همدغه مشکل روان دی، هغه په دې معنی روان دی چې کرزی صاحب داسې فکر کوي چې ما دلته یو صحیح نظام پرېښی دی، ما ته هیڅ شی نه و پاتې، زه چې دلته راغلم ما د صفر د لاندې نه شروع کړې ده. اما مسله داسې نه ده، تاسو پوهیږئ چې په دغه دیالوسو کلونو کې کافي کومکونه راغله، دنیا راغله، دلته افغانانو سره مرستې وکړي. اما متاسفانه په دې کې لکه څنګه چې نظر صاحب ورته اشاره وکړه، هغه تکنوکراتان چې د خارج نه راغلي وو یا د امریکایانو په اشاره راغلي وو یا د کرزی صاحب په ارتباط راغلی وو او یا د یو شمېر ډلو ټپلو په ارتباط راغلی وو. همدغه لحظه چې موږ او تاسو خبرې کوو، بیا هم زه درته دا به ظلمي چې موږ وایو په افغانستان کې کادرونه نشته دی. خو متاسفانه دغه دواړه مشران چې دا اوس په تعیناتو باندې لګیا دي، تاسو پوهیږئ هغه کسان چې دوی تعینوي شپېته خلک پرې تبصری کوي، که دوی لږ ذره په دغې باندې د دغه دو څلوېښت کالو متاسفانه د مشکلاتو نه یو ارزونه وکړي او په دې باندې خپل سر خلاص کړي، نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې هم کادرونه شته دي، هم په افغانستان کې سولې ته، ورورولۍ ته، امنیت ته لاره برابرې.
تشکر دوستانو. تاسو د آزادۍ په څپو کې د رموج ازادي خپرونه اورئ. د بحث موضوع د ملي وحدت حکومت په ثبات او بې ثباتۍ کې د پخوانیو حکومتي مشرانو ونډه. محترم مېلمانه دي د افغان نشراتي مرکز مشر ښاغلی حاجي سید داود او د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی صدیق پتمن. دوستانو اوس یو اعلان اورو، ورپسې ستاسو ټلیفونونو ته مخه کوو.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
بله، ای اعلان را خب ما نشر کرده میریم، مگم شنونده عزیز فکرتانه بگیرین، ما یادتان نریم سیف، از صبح هفت تا هفت شام ما در خدمت شماستیم، آزادی رادیو، رادیو آزادی در خدمت شماست. خب حالا چند شنونده در خط است؟ بله شنونده عزیز. بله
سلام تاسو نظر تاسو پر قدرمنو میلمنو باندې او پر جناب خالو کوی صاحب باندې مازګرم
بخیر. وعلیکم
السلام، خوش آمدید.
ډېر زیات مننه عبدالقادر تکین د زابل ولایت څخه سره خبرې کوم. جنو قالو کوزي صاحب، تاسو وګورئ کوم وخت چې د افغانستان په افغانستان کې یو ډیموکراتیک فضا نه و، ښاغلی جمهور رئیس حمید کرزی صاحب دلته یو نظام رامنځته کړی. تاسو وګورئ افغانستان چا نه پېژندئ، د افغانستان بیرغ چا نه پېژندئ، چې د افغانستان د یو هېواد په توګه وپېژندئ. دغه رنګ دغه خپلې وظیفې ته متحد و، دغه رنګ اوس تاسو اوس جمهور رئیس محمد اشرف غني احمدزی صاحب تاسو وګورئ چې دغه اوس د سولې خبرې وګورئ چې څومره په بریا سره د سولې خبرې رامنځته کړلې. تاسو وګورئ دغه ټولې ستونزې پلان انتخاباتي ستونزې وې په 2009 کال کې، دغه یو دانه ټیم و، بل و دغه اجرایي ریاست چې رامنځته شوی دی، ټولې ستونزې د اجرایي ریاست څخه راپورته شوي دي. وګورئ پخواني مجاهدین چې ځانندي ورکړي، سیاف و اسماعیل خان په هرات کې سره یوځای شوی د کوچني اقتصاد بعد تاسو د یو نوي نظام د یو نوي زیری تاسو واورئ. ګورئ دوی په خپله جهاد یو معیار ګرځولی دی او نن په خپله دغه مجاهدین په خپلو منځونو کې نصر جوړوي. نو زما به د قدرمنو میلمنو څخه یو سوال دغه وي چې دغه دیانتي ته به څه وخت د پای دقیق شټول شي، او ایا ستاسو په نظر که دغه اجرایه پوست د منځ څخه یو یوړل شي او د لویې جرګې په قید سره دا په افغانستان کې د امن او ثبات فضا نه شي رامنځته؟
تشکر کرده بودن پختن تا بده بیارست زواب بوی محترم من یا بل تلفن درو.
بله
بله سید.
بله سلامت.
و علیکم السلام، زن معرفی که میره بانی.
بله سید، زید فکتیان خبری کن، وکیل گلزار خبری کن، دی فکتی اولیت
گلزار سید سلامه شید پخار آقل میره بانی.
سنگه سید خیلی جوره
سلامت سید.
مونگ دوایو چه کترزای سید و مگم اول شجا و او که اشرف غنی د دویم شه شجاع ده، دوی خپل منځ کې په رقابت کې دي چې کوم یو شاه شجاع ته څوک وي.
گلزار صاحب، اول خو ګوره د پکتیا خلکو تقریبا شپږ میلیونو یا اته میلیونو خلکو رای ورکړی دی اشرف غنی صاحب ته، نو دې ته څنګه شاه شجاع وایې؟ دا له بېانصافي نه ده، د خلکو بی احترامي نه کوي؟ ته ډېرو خلکو رای ورکړی دی.
ګوره خو یک بسره نه سو وروره، دا چې څومره پیسې تېرې کړې اشرف غني او شپې په شپې صندوقونه ورته ډک شول، نه کرزی صفا رایې وړي نه اشرف غني صفا رایې وړي دي. دا د افغانستان دواړه دشمنان دی شاه شجاع دغه دوړو افغانستان خرڅ کړی په امریکایانو باندې.
اصلا دا نو به سند خبره کیږي وروره بخنه ډیره غوړو یعنی ستاسو نظر دی نظر دی دغه دی وړو
نظر راغلم بل یا تشکر از نظر
مند نه یو که سرت نه یو چا باندې ته تور لګی دا مې ډیر مشکل کار دی
از مسلې شاه شجاع منو معلوم نیست کوم
بیچاره وطن پرسته هیڅ ور سره غپار صورت تاریخ ته چاره خمه ولیکل شو ماغه سی به خلک په قضاوت هر ترتیب یو بل تلفون نور مېرمنې
سلام علیکم
وعلیکم السلام
سلام علیکم تاسو منو ته ما نظر دادی چې دا د حکومت یو څه باندې جوړه شوی چې هر کار وسی وای دا د پخوانی حکومت یو د غره پات دی یا د غل اسوان د منونو څنګه پښتنه د سپیټ دا یو باندې نه د چکار باندې کوي او په مختګ باندې کوي وزیر اډینه به تاکل شوی نور کار نه کوي دا یو باندې باندې دی ته و سلام ده
ګور دې ودان دلنډه پښتنه سلامات اوسې یو بل ټلیفون
bale
مهرباني وکړئ صاحب تاسو د ټلیفون په لیکاست مهرباني
bale من سلامونه سلام تاسو ټول ته منان دقیق د کابل قرباغ نه
وعليكم دقیق صاحب لنډه پښتنه وکړه
دغه تذکر دا خوانی مسئله چیزی مثال دا ملت کې نن مثال سره بدار نه لږي خو ته اوس دغه وخت رول ورکړه د پوتنی دولت پر محفل کې ګورم مخکوالاړي او بلم نظر مدا خوانی مسئله چې مثال د قدرت تر رسیدو خاطر باندې وطن خرابي د دولت خرابي باندې کوشش کوي نو ځان قدرت تر رسي ما پښتنه دا راته مثال کثیر د دې نقص رسي دولت ته ځان باندې دولت نه شي کولای چې دوه توقید کی او یا نظر باندې کې د څه مصاله ورته جوړه
شي
دا د وطن نو د کشمکشو تر د مخالفتو سره خرابي نه اخلاص
سلامت کور دی ودا یو بل ټلیفون لرو مهرباني
بله
خبر یو کې چې تاسو د ټلیفون په لیکاسته آزادې په سبو کې درمو اجازه نشئ کولای.
خطر شته. به هر حال میریم به مهمانا مراجعت میکنیم استاستا په پایان پروگرام نزدیک شده میریم شاید برنامه ایدیام رمضان داریم نداریم در آخر او را همکارای تکنیکی ما به ما خبر بدن. به هر حال سوالا را شنیدین پتمن صاحب حاجی صاحب منتها مثلا ما مونم به عنوان یک شاگرد فاکولته اقتصاد به موضوعات از یک پنجره دیگه هم زیادتر نگاه میکنیم شب ده 15 سال یا 40 سال شب کلش اگر از نظر بگذرانیم شب مثلا یک وقت میگفتن روتی کبرا مکان گفته آمدن بعدر مردم هم خانش چپا کردن هم نان شگرفتن هم کالایش پاره بکردن حال امروز هم شب که ما میبینیم یک تعداد نفرها بسیار زیاد سرمایه دار شدن یعنی به اندازی سرمایه داشتن که اگر آدم سنه و کوتیش بالا کنه و لنگیش مفته گرب پایین نیست
میلیاردون
تا خبر رسیده اما در اطراف و اکناف به اندازه وضع اقتصادی مردم خراب شده که یعنی پیامایی که در تلفون ثبت میشه بعضا مردم گریه میکنن بیچارا و خوردن خود چیز ندارن به اطفال خود چیز ندارن که بتن از اون نقطه نظر اگر آدم به نگاه بکنه 40 سال گذشته سیب یک افلاس بود در افغانستان که وضع مردم روز بر روز خراب شده رفت و آبادی هایی که بود و کلش خراب شد و سیستم آبیاری بود و خراب شد برخا خراب شد ای حتی برق لاین گپا را سه بردن برزی کدن ایسون ایسون و مترو گپا نزدی بود مترو هم اگه نباشه از چیزهای داشتیم نی که
برقی
بود از وا داشتیم سه دخترها بچه ها بیغم مکتب فاکولته می رفتن سب و بورسا می رفتن حالی وار اگر از نظر بینه از لحاظ اقتصادی سب 40 سال گذشته ما پشت رهبرش نمی گردیم منتها نتیجه را از نقطه نظر مردم که ببینیم سب وضع افلاس واریشده سب
متوازن
روش نشده پتمن سب از این نقطه نظرم به موضوع کمه که تحلیل شده چی میگین؟
زره دې نظر سره موافقم چې ځینې خلک ډیر ماړه شوی دي او ځینې خلک ډیر وږي شوی دي د خلکو اقتصادي حالت یعنی هغه کله چې موږ نظر سره په فاکولټه کې یا په مکتب کې د ځینې حوزې بم لستلې د نظام بجرته تشریح کوي هغه چې اوس چګورو په کاغذ کې چې موږ لستي او په عمل کې هم دا شګورو ورورو هغه قشر چې دیموکراسي حمایه کوي چې متوسطه طبقه ده د منځتلو په حالت کې د مملکت په ډیر غنی او ډیر فقیر باندې د تبدیلېدو په حالت کې دی چې دا وضع د سیاسي ثبات سره مرسته نه کوي بلکې په مملکت کې بې ثباتي راولي او اوسنۍ انګیرنې هم چې دي او اوسنۍ انتقادونه هم چې په حکومت دي د همدغې ناحیې نه دي چې د ډیموکراسۍ حامی طبقه په افغانستان کې یا قشر چې دی د دې سره کومک نه کیږي او دغه قشر د منځتلو په حالت کې دی او غریبان غریب کیږي او ماړه مړیږي او دغسې یو عادل اقتصادي نظام چې هغه موجوده امکانات چې دي هغه په عادلانه ډول باندې تقسیم کی او د تولید یو سیستم رامنځته کی چې په هغې کې ټولنه وده وکړي متاسفانه وجود نه لري. همدغه حالت ته ډاکټر صاحب غنی د کمپاین په وختونو کې او یا د هغې نه مخکې چې رئیس جمهور شي د تحول د لسیزې نوم ورته ډاکټر صاحب غنی کېښوده. هم زه اوس دې ته حیران یم چې ډاکټر صاحب ولې چپ دی چې د تحول لسیزه د افغانستان خلکو ته تشریکی او په خپل حکومت کې دغه د تحول لسیزه پلی کی یعنی خلکو ته په اقتصادي لحاظ باندې حوصله افزایی ورکړي چې افغانستان د تحول په لسیزه کې دی او موږ به د هغه مافیایي اقتصاد نه یا هغه پړسیدلي اقتصاد نه چې په اقتصادي لحاظ ورته ببل وي یو بل واقعي اقتصاد ته راځو او دا به یو داسې مرحله وي چې موږ به یوه سختي تیروو. اما په څه وخت کې به د ملت دغه مرحله تحمل کوي؟ په هغه وخت کې چې د حکومت لاسنیوی د خلکو سره وګوري چې حکومت واقعا په همدغسې یو حالت کې روان دی چې ورو ورو په داسې یو اقتصاد چې په بل متکي و په یو ملي اقتصاد باندې چې په خپله به د افغانستان په ګټو باندې د افغانستان په تولیداتو باندې او د افغانستان په عایداتو باندې متکي وي رامنځته شي. د افغانستان مالیاتي نظام ګډوډ دی. د داود خان په دورې نه وروسته حتی په افغانستان کې خلک مالیه نه پیژني چې مالیه ورکول څه معنا. خلک په دې نه پوهیږي چې دغه حکومت د خلکو په مالیه باندې چلیږي. یو د معافیت یو سیستم رامنځته شوی دی. هم لویان هم واړه ټول د احساس د مسؤلیت نه کوي. حکومت ته ډیره لویه وظیفه ور په غاړه ده چې خلک په دې پوه کړي چې دا پیسې چې دوی ورکوي دا مالیه چې دوی ورکوي دا د دوی په اقتصاد کې د دوی د ټولنې په وده کې او بالاخره د دوی د دغه حکومت په چلولو کې ونډه لري. حکومت خلک دغه آگاهي نه لري او په تیرو کلونو کې په دغه دیارلس کلونو کې د خارجي مرستو تر څنګ چې وي موږ ونه شو کولی چې ملي عایدات لکه څنګه چې لازم دي تنظیم کړو چې زموږ راتلونکی نظام زموږ په ملي عایداتو باندې ولاړ وي. په تیر یو کال کې چې په قانوني لحاظ یو کال کېږي او د کار په لحاظ باندې تقریبا نه لس میاشتې کېږي چې حکومت چاپیر دی کار کوي دی هم دغه نظام په مالیاتي لحاظ باندې لارې ته برابر نه کړی شو چې د افغانستان خلک په د خپل مملکت د اقتصاد په رغولو کې برخه واخلي او په دې پوه شي چې دغه مملکت په موږ پورې اړه لري دا مملکت زموږ دی او لوی سرمایداران اوس هم ډېر اوږده لاسونه لري خپل د سرمایه د تحفظ دپاره او د خپل سرمایه د ویشتلو دپاره بی اعتباری او بی ثباتی د ملي سوداګرو د فرار زمینه برابره کړې ده. همدا اوس هم ترور او اختطاف تاسو چې په مابسونو کې وګورئ اکثریت د بندیانو هغه خلک تشکیلوي چې یا یې ترور کړی دی یا اختطاف کړی دی او یا یې څوک تهدید کړی دی. د دغسې حالت د له منځه وړلو دپاره او د سیاسي ثبات د راوستلو دپاره حکومت باید رسا ژبه ولري خلکو ته حالات تشریح کړي خلکو ته حالات توضیح کړي او بالاخره د دغه بحران نه د وتلو دپاره خپله برنامه تشریح کړي. خصوصا رئیس جمهور چې لومړی سړی دی مسؤلیت لري اقتصادي طرحه لرله پیشنهاد ورته داده چې خپله اقتصادي طرحه د افغانستان خلکو ته د دغه بحران د وتلو دپاره تشریح او د هغې د عملي لپاره عملی ګامونه واخلي.
تشکر. حاجی صاحب یک وخت کې شوروی چپه شد صاحب دو وقتا دولت های دیگه 15 جمهوریت که ایجا شد یاشون دولت های مستقل مچنپلانی دولت مستقل ترکمنستان دولت مستقل ازبکستان. باز او وقت ما پرسان کردیم که دولت مستقل چی معنا داری؟ خود دولت مستقل نیست. باز او گفتن یا بعضی ها گفتن چونی ها مستعی مستقل نیستن از او خاطر میخواین که مستقل باشن. یعنی از او خاطر حاله در فکر ما ممت گشت یک چیز که دولت اسلامی افغانستان میگیم کاش که نام اسلامی رو نمیماندن برای از این که اقه به اتفاقی اقه در کارهای غیر اسلامی که در اونجا میشه در جای دنیا نمیشه دقل همی نام اسلام خوصی بیا کمه که خدسدار نمیساختی. مال ما حضرت عمر رضی الله عنه فیلمایش میبینیم در این روز ماه مبارک رمضان صاحب اونا حتی از شیر بیت المال نمی خوردن که باش تو ما حق مردم غریب نخوریم سیم. حالا مردم اینجا در افغانستان ای امیر المومنین ما که مال که دار داریم خود سیبیا حساب بلند منزلای خود دادن نمیتونه. از خاطر آدم کچ بیشینه سیب راست صحبت بکنه. این 30 سال گذشته یا 20 سال 30 سال گذشته به نام جهاد به نام اسلام کسایی که کار کردن سیب اینا خو یعنی نتیجهش برزو نمیمونه به کارهای حضرت عمر رضی الله عنه یا دیگرا سیب نمیمونه. آدم یک قسم خجالت میکشه پیش خود. از او خاطر چی پیشنهاد میکنید؟ چی باید شوازه؟
جناب به نظر سب اگرچه سوال پیشترتان هم بسیار جامعی بود دیگه اگر اجازه تان باشه پتمن سب هم وضاحت داد ما یک سه چار تشویش دیگر هم پالوی ازو اضافه میسازم.
بله سب
در ارتباط اقتصاد میربانی کردن مرز مئیس که امی نفوس روزافزون افغانستان که هیچ کسی متوجه ازی نیست ما فکر میکنم یک مشکل خواه بود که در آینده ای هم حکومت های آینده سر دوچار ازی شاید شوند. دیگه مسئله که شما میبینید سب هر سال به تعداد افغان ها از صنف 12 فارغ میشن و یک تعداد از پانتونا فارغ میشن. اینا هم نکار دارن نروزگار دارن و هر طرف میرن، کسی به جنگ سوریه میره و کسی به جنگ عراق میره و از طرف دیگه تعداد معتادین در بین جوانا هم خبر شدن در بین خانما هم که تقریبا در حدود 3.5 میلیون مردم میرسه که خودش از لحاظ اقتصادی بسیار یک کلان چلنج است برای افغانستان. آمدیم به ارتباط سوال شما که نام افغانستان دولت اسلامی افغانستان نظر سب یک موضوع را بی ازی که من ایتر فکر کنم که من از افغانستان هستم، من مسلمان هستم، در اینجا تولد شدیم و در اینجا درس خواندیم و تا این مرحله رسیدیم. اگر شما افغانستان از لحاظ اسلام مردم امره کشوره اسلامی مقایسه کنین، امره امسایه ما مثلا پاکستان، ایران، ترکیه، در واقعیت ما برتان عرض کده میتونم که مسلمانی اکثریت مردم افغانستان از کشور اسلامی کده به شمول عربستان سعودی ما برتان گفته میتونم که مردم عوامتان از هر لحاظ مسلمانای واقعی یعنی واقعا اینا توکل به خدا یا لحاظ صدق مسلمانای واقعی
سن. اما غلط فهمی نشه، ما که مشکل ما که مردم نیست که زمین عبرای که به نام اسلام سیب گپ میزنن سر روز گپ ما سر مردم بیچاره خو یا خو نه صلاح دارن و نه صلاحیت دارن یعنی مشکل ما سر رهبری است که به نام اسلام رهبری رو گرفتن نه به نام جهاد رهبری رو گرفتن. بله
مشکل در اینجا است که در ارتباط رهبری شما خبر دارن که اکثریت امی رهبرای ما از طریق بیرون در اینجا رهبر شدن یعنی اینا سابقه حزب و حزب‌بازی و رهبری را در افغانستان نداشتن، منتها کمک خارجی، انتخاب خارجی، روان کردن خارجی ها، تامیل ازره امی گپ در افغانستان چی در احزاب چپی، چی راستی، چی فعلا وضعی که جریان داره شما خوب بفهم تا که یک مملکت با پای خود از لحاظ اقتصادی استاد نشوه ما فکر نمی کنم که اونا آزادی یا متام داشته باشن. متاسفانه امیر رهبرا را که شما برشان اشاره میکنین امیر رهبرا در وقت داوود خان مثلا در وقت ظاهرشاه به نام رهبر نبودن، اما پس آنها که شرایط بین المللی منطقوی مساعد شد کمک ها برای از اینا از خارج رسید انوز هم اینا از بدون ازی که از داخل کمک بگیرن از کشورهای خارجی هم کمک میگیرن. دیگه عرض ماییست که یارا واقعا مردم به ایس رهبر رای ندادن. شما دیدین همین انتخاباتی که گذشت فیصدی آرا را ببینین، یک تعداد قمندان هم خود کاندید کرده بودن، یک تعداد رهبر هم خود کاندید کرده بودن، یا دکتر عبدالله و دکتر اشرف غنی هم خود کاندید کرده بود. در وجه شما می فیصدی آرا را ببینین که یک تعداد که ادای رهبری افغانستان هم میکنن اونا در کدام سطح واقعی استن. دیگه متاسفانه من فکر میکنم تا که افغانستان و پای خود از لحاظ اقتصادی استاد نشوه به هیچ صورت این مشکلات حل فصل نمیشه. دیگه پیشنهاد من خدمت شما ایست از اینکه همین برنامه وقتش هست باورتان عرض میکنم که من برای جناب کرزی صاحب رئیس پیشین افغانستان رئیس جمهوری پیشین افغانستان پیشنهاد من ایست که خود آقای کرزی و تیمش از نواز شریف کده، از زرداری کده، حتی به سوی رفسنجانی رئیس جمهوری از وقت ایران کده پیسیش امکاناتش زیاد است. اینا باید کوشش کنن که اگز به رقم مسلم لیگ یا مثلا پیپلز پارٹی اینی طور احزاب را بسازن، اینی سرمایه را که پیشتر شما اشاره کردین تمام پیسه از این مردم راکت مانده سر از این فابریکا بسازن، از این طریق بتانن فعالیت های سیاسی خود به عوض از این که میرن پیش پوتین برای پوتین گریه میکنن. من فکر میکنم خوبی است که یک حزب سرتاسری بسازن، امکانات زیاد دارن، فابریکات بسازن که تعداد مردم دی به کار گماشته شوه. دیگه من عرض ما برای آقای کرزی از طریق شما ایست. او دیگه ای که ما باز هم عید سعید فطر و همه هموطنه شریف و نجیب خود تبریک عرض می کنم و طاعت و عبادت های همه قبول و همه می گیرم. تشکر.
تشکر من ناجی سب. فتمن سب دیو موضوع یادوم به روز تاز خبر روز خبر او که طول تا معلومه ده چه پا افغانستان کی داری فساد اوج سر سے دل د جګړه ماری مافیا او سوء استفاده فرهنگ پوره حاکم ده. زن قومی مشان حتی په پیسو او توفو اموختشی بیدی او دیر کسانانه چارواکی د ملی ګټو پر ځای شخصی ګټي او تنظیمی ګټي ترجیح ورکی ورته. یو چا راته تلیفون کړی او چې هغه د جمهور رئیس غنی د ملاتړو له جملې نه دی. وی جمهور رئیس اشرف غنی په داسې ماحول کې دی لکه یو تکړه شاګرد چې امتحان کې ناستی په ټولو پښتنو باندې پوهیږي او ځوابونه هم ورسره دي، قلم او کاغذ هم ورسره وي، خو وخت ور باندې خلاص شي او مجبور شي چې لاسونه پورته او قلم کیږدي. دې خبرې سره څومره موافق استې؟
زه د دې خبرې سره موافق یم چې هغه غنی چې موږ ورته کمپاین کوو د افغانستان خلکو باندې همداسې یو څوک نه تحمیلوو چې هغه پوه نه شي او د هغه د کار کولو صلاحیت ونه لري. کوم تحلیل چې تاسو وکړو زه د دې سره موافق یم او دا درسته هماغه خبره ده چې اما غنی د وتلو لار هم لري. وته داسې نه ده چې د ده لاسونه او پخې تړلي دي او د یو کامل اختیار رئیس جمهور دی. د افغانستان خلک پیژني او په افغانستان کې داسې افراد او اشخاص شته دی چې غنی د دغه دام نه خلاصولی شي او د دغه ورتې نه راویستلی شي او د ده مټې تقویه کولی شي او افغانستان د دغه بحران نه ویستلی شي. د ده سړي تحلیل سره موافق یم، اما لطفا د دا پیام هم غنی ته ورسوي چې غنی تنها نه دی او که ځان پخپله تنها نه کي. زه هم د دغه فرصت نه په استفاده سره د افغانستان ټول خلکو ته، نظر صاحب ته، الکوزه صاحب ته، شته او ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته د کوچني اختر نیکمرغه اختر مبارکي وایم.
تشکر کوم. موږ هم مخکې له مخکې نه د کوچني اختر مبارکي اوریدونکو ته وړاندې کوو. خدای دې وکړي چې د اختر شپې ورځې په سوله، امنیت او خوشحالۍ کې تیرې کړي. یو ځل بیا له حاجي صاحب سید داود د افغان نشراتي مرکز له مشر او د سیاسي چارو له کارپوه ښاغلي صدیق فاطمن او دغه راز له محترم محمد عاصم چې د پروان والي صاحب او د قندهار ولایت د مدني ټولنې فعال ښاغلی احمد شاه سپر او د بومیا صاحب نه مننه کوو چې په خپرونه کې له موږ سره و خپل نظریات وړاندې کړل.
بله، میخواستیم با آقای محمد اکرم خپلواک نماینده خاص رئیس جمهور هم تماس برقرار شد، متاسفانه تلفونا کار نکرد.
بله،
مشکلات تلفنی است. ما به نوبه خود عید تبریک میگم قبل از قبل به دست روزا عید ان شاء الله زیاته در خدمتتان در خدمت شنونده خواهد بودیم.
او تربیه حضرت دو پرو تاسو پلو بخون که خدا سپارو روح خو خوشاله اوسه.
خدا حافظ و ناصرت.
که دسته او افغان و زگرا بشاند احمد خان یا میرویس خان و زگرا چه ننگ به وطن وکڑی دسته زوان و زگرا نو یا خو خوشحال خان یا پاچا خان و زگرا بیرق دے آزادی کڑے پہوات یا دسے او پاچالے کا امان وزے گوا جو جوڑا کڑے انگریز تبیا غزا دے ارنوے یا دسے لوی غازی مرزا مان خان وزے گوا گمون کے دسے او افان گمون کے دسے او افان گمون کے دسے سرو مالکڑے لوطن او دے ناموس سر و مال پره لی وطن او لی ناموز پی مینا دو وطن که افغانان وزه گوا پی مینا دو وطن که افغانان وزه گوا علاق مون که دسته او افغان وزه گوا بشاند احمد خان یا میروایس خان وزه گوا چه ننگ پی وطن وکڑی دسته زوان وزه گوا نو یا خو خوشحال خان یا پاچا خان وزه گوا